په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې حرکت لایکوم. خبرونه واوري. د افغانستان د جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي دی او بل کال لپاره له دوه لسو کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل زړه بوګنوونکي بللي. رینا امیری تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د خوځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزله او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. اغلی امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپل اولادونو ته له زده کړې پرته هغه چې د نوموړي قوله د تیرو سلو کلونو راهیسې دود ده پرته بله هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسوي د لرې کولو ملاتړې ده. داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغاني سری میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو نولسو ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. د هغه ماشومانو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغاني سری میاشتې پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال دوه ځلې په اور سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې تر یولسو کلونو کم وي او هډوکي میکروب ولري د درملنې لپاره لیږل کیږي. هغه ماشومان د جرمني یا آلمان د دې خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 50 یورو هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نژن تیره شپه ناوخت خپل چکی سیال جاکوب بهنک ته ماتې ورکړه. یادې سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژن د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. دیرش کلن نژن په 4.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیال سره په دریو پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویلو ده چې نژن تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 2 سیالۍ ګټلې وي او دای اتمه بریا ده. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوسې د برید په پایله کې یو طالب وژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. دې جبهې په اکسپاډ یوې اعلامیه کې لیکلي برید یې په یو لسمه امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړی دی. د مقاومت جبهې زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسلوالو ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزې د عمده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وې او اسرائیل وایي تر اوسه یې پر دې روغتون د پراخه چاپی پر مهال تر 170 زیات وسلوال وژلي دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څانګه وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روغتون بهره له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه اوښتې دي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلا د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی ده. حماس دا نه مني چې په روغتون کې دننه دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د تیرو دښمنو پر سار پر اشرفا روغتون چاپه واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او د سایوز ام اس په نوم د فضایي بیړۍ لیږدونکي توغندۍ چې درې ستور مزلې پکې وو پرون فضا ته وتوغور شو. د رویټرز خبری اژانس د خبر پر بنسټ د غستور مزلی د امریکا د متحده ایالاتو، روسیا او بیلاروس دي. د فضایي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمزین نړیوال فضایي تمزین ته وتغول شو. په پام کې و د فضایي بیړۍ د لیکدونکو توغندې د تیر پنځشنبه پر ورځ وتغول شي، خو تر الوتنې 20 ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمیدو له امله لغوه شوه. نن یک شنبه ده، دوری حمل 15 او د مارچ 23 نیټه. وړاندې په خبرونه کې اوري، په افغانستان کې خوارزواکۍ ته د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي سکال 2 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. خلک بیا وایي له بېوزلۍ کړیږي.
کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په مسکو کې د وړ مشپې د لیزبریتا د خبرګونونو دوام. د دې بریډ مسؤلیت د داعش ډلې منلې. د چارو له یو شنون کې به واوري چې داعش افغانستان او سیمې ته څومره جدي ګواښ دی.
داعش پښتنې شوی او لا پراخه شوی. او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امن هیوادونو کې هم عملیات تر سره کړي.
نور مهم خبری موضوعات هم در روانه خبری مجلې برخه ده. ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم موږ درسته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکي د میلیونونو خزو او ماشومانو د ختکېدو پر احتمال اندېښنه خي. د ادارې ازادي رادیو ته ویلي کوار مرستې ونشي شاوخوا 2 میلیون ماشومان چې په سخت خوارزواکي اختري د مرګ له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان د طالبان تر ولکې لبیا ټینګول وروسته د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو په خبره دا مهال 14 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د لوږې او بیوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د ختکېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل شي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارزواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امور نشان میدهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شی چې د اټکل مخه به په 2023م کال کې 4 میلیون شزی او ماشمان له سخت خوارزواکی کړيږي. که کافی مرسته نه وي 2 میلیون ماشمان به چې شدید خوارزواکی لري او عمرونه به تر 50 کلونو کم دي د مرګ له جدي خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام 13 میلادي کال 3.5 میلیون وړون جن او هلکانو د غرض 2.3 میلیون امیدوارو او شیدو ورکونکو شزو ته د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادي کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو. خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګری ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نو پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکا چنګه کړي او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګری ملتونه وایي تر 1 کال زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنی سي. د پکتیا اوسیدونکو کندهار د جمی په یو سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
د عدالت څخه خلک راغلي دا به یتم نه لري. ډیر مسكين دي د افغانستان خلک ټول غریبان دي مسكينان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوم ځای لري چې موږ وضعیت د ټول ډیر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاری کړيږي نه پوهیږي د خپل اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې شزي هغه شزي چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 50 کلونو کم عمر ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسي د خوارزواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ولسیوي چې له 45 تر 55% کورونا یو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خوړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خوړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل شي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 340 زره کسانو ته رسیږي چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په مسکو کې د وړ مشپې د حمله لامل نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډلهیز حمله کې چې د جمعې ناوخته په کاکوس کې د کنسرت پر یو سالون وشوا، د وروستیو شمیرو له مخې 133 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله غندلې ده. د طالبانو حکومت هم دا حمله د بشر د ټولو معیارونو په خلاف بللې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرټونو پر سالون د وړې مشپې حمله غندلې او په روسیې کې نن یک شنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکو حملې عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه ثبت شوې وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 3 ساعت وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یوه تروریستي او وژونکو حمله بللې ده. هغه ویلی اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوي ده چې په دې وژن کې حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلی څلور مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تک په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي څلور وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسی چارواکو مخکې ویلي و چې د څلورو مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسی چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانسکي د بیلاروس او اوکراین پولې ته څېرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسی چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالات رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حمله مسؤلیت منلای دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن څېړنیز مرکز کې وڅېړونکي مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حمله یوازنی عامل دی.
I think it's a credible claim in the sense that
فکر کوم دا یو به اعتبار ادعا په دې معنی چې داعش د لږو هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعیا یې ترسره کړی نه وي. زه استدلال کوم چې له کلونو راهیسې داعش غوښتل روسیا په نښه کړي. که تیر وخت ته ولاړ سئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ، تاسو ګورئ چې روسیا تل د یو شریر او صلیبي دولت په توګه یاد سوی او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یو کتار کې راوستل سوی ده. دا دائم چې په روسیا کې ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حمله د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپل وګړو ته خبرداري ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حمله د تنظیم په حال کې دي. د ملګری ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکسپانه یا پخوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندر مودی، د جرمنی حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې د تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
اور د لمچینن پروسیا کې د شانمې پښپد شوې حمله لامل ملي ماتم ده. په دې حمله کې چې د مسکو د کنسرت په یو تالار وشولک تر لګي او سل 33 تنه وژل شو او 150 تیر ټپیان شو. دا په نږدې 200 کې پروسیا کې تر ټولو بد اتروستي په ښه ګڼل شوې ده. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلای دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتي ادارې ویان ایرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پیل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي وو او دا اطلاعات یې له روسي چارواکو سره هم شریک کړي وو. د تروریزم د چارو متخصصانو بیا ویلي احتمال دا دی چې دا حمله د داعش هغه څانګې کړي وي چې په افغانستان کې حضور لري. زموږ همکار محمد حلیم فدایي سره چې په تیر جمهوري نظام کې په 2 ولایتونو کې د والی په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تحلیلونه کوي مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په روسیه کې وروستۍ پیښه هغه چې مسؤلیت داعش ومانه څه پیغام لرلی شي.
روسیا کې ورستنی پیښه دا پیغام ورکوي چې افغانستان او سیمه د یو پیچیده امنیتي بحران سره مخ کیدونکې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې داعش غښتلی شوی او لا پراخه شوی ده، او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي. تر څنګ یې دا ډول عملیات دا هم ښیي چې د پوتین له کمونیستي رژیم څخه د هغوی د ولس خوابدي زیاته شوې ده، او د دې احتمال سته چې د معلوماتي ټکنالوژي او نورو پیشرفته انټرنیټي شبکو پر مټ نور ځوانان هم د داعش لیکو ته جذب شي.
فدایي صاحب، کچیری په ورستۍ حمله کې د داعش د خراسان څنګه چې تر ډیره په افغانستان کې فعالیت لري داخله وبلل سي، ستاسو په نظر څه به پیښ شي؟
د دې کار پایله به دا وي چې افغانستان به خدا نه خواسته د سوریې په برخلیک اخته کړي، او د دې هم قوي احتمال شته چې روسیا او د سیمې ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو نه ناراض دي په ګډه باندې په افغانستان کې پخوانی توپک سالاران او ځینې نورې جنگي ډلې حمایت کړي تر څو هغوی په افغانستان کې خپل نظامی عملیاتو ته پراخواله ورکړي، او د دې کار پایله به دا وي چې قربانیان به افغانان وي، او افغانستان به په خپل باندې د یو رقابت په میدان باندې بدل شي.
طالبانو په وار وار ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې تر ډیره ځپلې ده. آیا دا ډله ستاسو په نظر واقعا ځپل شوي که اوس هم د حملو وړتیا لري؟
متاسفانه خبره برعکس ده. په افغانستان کې داعش ډیر زیات پراخ شوی دی. تاسو په دغه وروستیو کې په کندهار کې د کابل بانک باندې د ځانمرګي برید دا ښیي چې داعش نه یوازې دا چې پراخه شوی دی، بلکې کافي منابعو ته لاسرسی لري تر څو د طالبانو د امارت په زړه کې چې کندهار ده هلته هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو دغه اوسنی سیاستونه هم د داعش لپاره نورې زمینې برابروي، لکه د طالبانو لوري د سلفیانو او اهلي حدیثو پر وړاندې باندې عملیات، او په افغانستان کې د اهلي تشیع ورونو ته د جعفری فقی حق نه ورکول، همدارنګه د دوی د امیر پټ او مرموز حالت دا نه یوازې داعش بلکې نورو افراطي او تروریستي ډلو لپاره ډیر مهم دی ودی بستر آماده کوي. او د دې تر څنګ په افغانستان کې فقر، بیکاری، د حزب سیاست او د ملي مشروعیت نشتوالی نور هغه مهمد فاکتورونه دي چې داعش او افراطي ډلو ته په افغانستان کې د جلب و جذب او د خپل عملیاتو لپاره د توجیهاتو زمینه برابروي، ځکه چې د یو فرد هغه هم مرموز حاکمیت او د نه منم سیاست دا ټول هغه څه دي چې افراطي ډلو او خصوصا هغه ډلو ته چې هغه نه یوازې افغانانو ته بلکې نړۍ ته خطر ده فعالیت به نور هم زیات شي.
چارو شنونکو، محمد حلیم فدایی و چې په روسیه کې د وروستۍ تروریستي حملې وروسته د داعش د فعالیت په اړه چې څه پیغام لرلی شي او څومره جدي اندېښنه د سیمې د هیوادونو او افغانستان لپاره، په دې اړه یې تحلیل کاوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د خونیس کال د پایل پاړه د خبرګونونو په دوام د بخنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا برخې ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکي اتری تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د دوی پر مخ د زده کړو دروازو تړلې پاتې کېدو له امله خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي په روان کال کې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته لز دا کرو به برخې شوې دي. تفصیل دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا برخه وي په افغانستان کې له رخصتي وروسته د خونځو په بیا پرانستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تش پاتې شول. د سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکس پاڼه نه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی تری تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکو په اړه اندېښنه ښودلې. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي:
امروز ما با دیدن این که همسنفان ما
اوس چیز ګورم زموږ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځې او تزي او نوې خونیز کال یې پیل کړای ډېر زوريګم ځکه دا هغه حق دی چې لموږ څخه اخیستل شوی او موږ خونځې او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کله خونځې دروازې زموږ پر مخ ونه پرانستل شي یقینا چې د تیارې په لور به یو بل ګام پورته کوو ځکه هیڅ ټولنه پرته له خزو پرمختګ نشي کولای.
پورته وخت کې نازیه چې خپل له پهنتون او کوچنی خوري خوانځي ته لټلو منه شوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند نسته کړی او پرمختګ پراته تیریږي.
زمانه کې طالبان در افغانستان
حاکم کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ خور می د خوانځي زده کوونکی و که هغه په دې تیرو دوه کلونو کې خوانځي او ته د تلو حق درلود او درس ویلی وو اوس بعد خپل موخو او ارمانونو په سیر روانه وو خو اوس هغه د انجلی تو په جرم او محدودیتونو لامل په کور نسته ده.
لسته کړو به برخی او بلنجلی زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغه او نور نجونو ته د زده کړو حق ورکړي ځکه په خبره د هر کال په تیرېدو سره ژوند ځای کیږي.
د موږ وخت یې ځای کړی ده د موږ ټول عمر په کور کې هم دا ځای شو او موږ کوم پیشرفت ونه شو کولای چې د هیله یې ما طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
لسته کړو به برخی د غنجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکې په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخی فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخی فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمن لیوال ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتګ ته اړ شو. نیم څه د غنجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هیواد وروسته پاتې کېدل په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوې دي. له شاوخوا 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته تلو هم منع شوې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې لبیا واکمنې دوه وروسته د دې او نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوریج مخبرونه سلیر وساته د رادیو پر چپا اوریدل شي تر څنګه کول شي ازادي رادیو انلاین هم واورید انلاین اوریدو لپاره ډیر اسانه وسیله زموږ په پانه کول شي زموږ په پانه تلار شي ازادي رادیو ژوندې واورې په پانه کې یو سبرخه کې زندایا ژوندې لیکل شوې ده په ماغه برخه باندې د کلیک کې غلور صدا ازادي رادیو سلیر وساته خبرونه ټوله حل تشته کوم خبرونه تکرار اوریدو خبرونه جدول تولار شي ټوله خبرونه حل تم خوندې دي ازادي رادیو اپ هم په انډراید او آیفون دواړو کې ځای پر ځای شته کولای شي چې انسټال کړئ د ازادي رادیو د اپ پښتو او فارسی د ری برخه دواړه شته دی او لاغنه ورسته بیا تاسو کولای شئ پرې رسانه لري قبل خپل ټلیفون کې ټول موضوعات د اپ لاره هم واوري هم ولولای دا ازادي رادیو واتس اپ چینل هم در سره فالو کې په پښتو د ریجو د ازادي رادیو واتس اپ چینل نه پر لیک دی تاسو د خبري موضوعاتو د لوستو ترڅنګ کولای شئ چې لاند خبري بولټنونه هم واوري روسي راپور دا دی چې په افغانستان کې یو شمیر کلیواله مېرمنې له خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی چې ډېرې د خپل کورونو سرپرستانې دی وایي په خوایې د خپل وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مختوړ خو چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی د دوی هم په خوانې ګټه وټه نه ده پاتې دغو کلیوالو مېرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندوی ټولنه او سازمانونو وغوښتل چې د کلیوالو خو ژوند ته جدي پام وکړي
دی خانی مردم گرفتیم گا وضعیت ما زیاد خراب است امینجا یک چند تا گا نگاه کردیم گا ما از خود ما نیست از مردم است یک چند تا مرغ نگاه کردیم
دا د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو دا نغواړي چې د شتاره واجنو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي دا میرمن وایي مالداری کوي چرګ او چرګوړي هم پالي خو بیا هم نشي کولای د خپل کورنۍ لګښت پوره کړي دا چې د خپل کورنۍ سرپرست ده ازادي رادیو ته وویل
مو کاستیم از خود جای نداریم یی دی خانی مردم گرفتیم
مخبل زاین لرو د خلکو د حقانی مونی ولی واگان مساتلی یو څو چرګی مساتلی د 10 روپې کیږي د مستو شیدو پیسې کیږي هم هغه مخرو یی واگان تو ورکو وضعیت مو ډیر خراب دی
پیسې شیر موس میشه مړه یا ما میخریم یا بغاو میکنیم
د میدان خار وردګو ولایت د درهی سیمه اوسیدونکو دیوا بیا حیاتی او خامک کوي دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست ده وایي په یو ورځ یې شپک جوړه کالی هم ګندلې خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې په خوانې ګټه نه دور پاتې
ډیر زیات کم سوې ده یا خدا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشيني ده بل د دوزی د خپل پلاس ده نو ماشيني هغه یو څه ارزانه ده د خپل د دوزی موږ ځکه مثال خامک ده په خپل دوزی د زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړ وایني په خو دا شینسيتي موږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده بیا مس قیمت هم خرڅو نو ځکه د اقتصاد لامل اقتصاد ضعیف ده خلک دونه وسنه لرو دونه مشتریان نه لرو څو نه راځي موږ نه دونه ناخلي
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده
زه چې په خپل د ډوډۍ پخولو انداش لرم په هغه کې زه ډوډۍ پخوم د خلکو مته وروړي او زه ډوډۍ پخوم بعض وخت خپل ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي په دې کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز نو هغه مته ډېره ګټه باید وکړي نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولای چې په دې باندې پوره کړم یو سخت کار هم دی په نه په د وړو په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې د کار هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم
دا میرمنې د طالبانو له حکومته مرستندوی ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو خزو ژوند ته جدي پام واړوي د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو خزو د ژوند د خوالي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې جواب نه کړي کلیوالې خزې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په خارونو کې هم میرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي او مخکې ازادي رادیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپل ستونزې شریکې کړې دي طالبانو په افغانستان کې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې خزي له کار راګرځولې دي چې لامل یې یو شمېر مرستندوی موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي دوی دغه شان د خزو د سینګار سالونو نه هم تړلې دي چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 2000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا شپېته زره سنگارګری خزه وزګاری شوی دی.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه